السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار میلاد نسیمی مهم لما سره وی اوریدونکو په پی خبر کې د مخام شپږ بجې شوې دي په روانه غړای کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو تبصری او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو د خبرونو سرټکی پاکستان تحریک انصاف کندن په خبر کې جلسه کوي په باجوړ کې د نامنې په یو پیښه کې څلور تنه وشل شوي او د ایران حکومت د تاسو بندیزونو په ترڅ کې د برتانیې فرانس او جرمني څخه خپل سفیران بیرته ورغوښتي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره کوي پاکستان تحریک انصاف وایي د مظاهرې هدف یې د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان را خوشي کول دي تحریک انصاف ویلي په عمران خان او د ګوند په نورو مخکښانو یې د دروغو مقدمې جوړې کړل شوې دي د نننۍ مظاهرې یو مشر او د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په انتخاباتو کې د ټګیو په کولو سره د دوی ګوند ناکامه کړل شو که څه هم حکومت او انتخاباتو کمیشن د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د 2023 کال پاکې ټاکنې پاکې او رڼې وي عمران خان د 2023 کال په اګست کې د درغلیو په یو قضیه کې ونیول شو چې تر اوسه د راولپنډي په اډیالي زندان کې بندي دي نن د باجوړ په لغړې سیمه کې د نامنې په یو پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي په باجوړ کې یو پولیس چارواکي د نومنه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه نن په کندرو کلی کې شوې ده چارواکي زیاته کړې چې دوی ته ځینو کسانو ویلي چې دا کسان د ماټر ګولې لګیدو په نتیجه کې وژل شوي خو ځینو یې علت په پټي کې د ښخ شوو بارودي موادو چاودېدل یاد کړي دي پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي تر اوسه کومې وسله والې ډلې هم د پیښې په اړه څه ندی ویلی په شمالي وزیرستان کې انتظامی کرفیو اعلان کړی دی مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په یو بیان کې ویلي دي چې دا ګرځبندیز د سپتمبر له 18 نه تر 19 نیټې پورې د امنیت په خاطر لګول شوی دی انتظامی د شمالي وزیرستان خلکو ته ویلي دي چې په ټاکلو ورځو کې دی په کور دننه اوسي ځکه چې د پاکستان پوځي قافلې به سیمې ته تګ راتګ کوي بلخوا د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحادی مشر عبدالخلیل وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ګرځبندیز له وجې زده کوونکي ناروغان کاروباریانو د ژوند د هرې طبقې خلک متاثره کیږي
د مسلسل هفته اتوار کرفی وی او دغه نه علاوه د شپې کرفی وی او غیز اکثر او پر چې پوسټینا بندې دمره سخت دوه ګنټه درې ګنټه داسې کرفی وی چې کپاغه شه تو سره ډیر سیریس ایمرجنسی مریض وی ها او ایمبولانس وی غو بیا غو اجازت نه ورکړي شي
خو انتظامیه وایي د امنیت د ټینګولو لپاره د پوز شتون او د پوز د تګ راتګ پر مهال کرفیو لګول ضروری ده د خیبر پختونخوا پولیس چارواکو ویلي چې په کرک کې د عملیاتو پر مهال د ناقانونه پیژندل شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ولس وسلوال وژل شوي دي د کرک د پولیسو مشر شهباز الهي ویلي دي امنیتي ځواکونو پولیسو د سپتمبر په 18 ناوخته د استخباراتي معلوماتو په اساس د شاه سلیم تاړین په درشخیلو سیمه کې دغه عملیات ترسره کړي دي د پولیسو مشر ویلي چې د عملیاتو پر مهال درې امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي دي د کرک د پولیسو د مشر د معلوماتو له مخې وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان د ملا نذیر ډلې غړي دي پولیسو د کرک د سلیم تاڼې په درشخیلو سیمه کې چرته چې پوځ او پولیسو په ګډه د وسلوالو خلاف عملیات وکړل په خلکو غږ کړی دی چې لا هم د نورو وسلوالو خلاف دغې عملیات روان دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کورما کې د ګواکي او دورانیو قبیلو ترمنځ دوه میاشتو لپاره د امن تیګه ایښودل شوې ده یو ځایي مشر حکمت خان حکمتیار نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې هم نن د پسده کې دواړه فریقین د صحیح مشرانو ترڅنګ د حکومتي او امنیتي چارواکو په هڅو د امنتیګي معاهدې لپاره رسا شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د معاهدې له مخې به دواړه قبیلې له یو بل سره نښتې نه کوي، له متناسیه څنګله به لرګي نه پرې کوي او دغلته به تعمیراتي کارونه هم نه کوي. دواړو فریقینو ته ویل شوي دي چې که د معاهدې خلاف ورزي وکړه نو 1 کروڑ روپۍ جرمانه به ورکوي. د ګواکي او درانیو قبیلو ترمنځ د سپتمبر په 15مه له متناسیه څنګله د لرګیو پرې کولو په سر نښته شوې وه. د ګواکي قبیلې کسان تور پورې کوي چې د درانیو یو تن له څنګله لرګي وړل. د پولیسو په وینا په یاد نښته کې 2 تنه زخمیان شوي وو. په بلوچستان کې په 2 جدا جدا ټرافیکي پیښو کې 10 تنه مړه شوي او 10 زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار په پنجګور کې د مسافرو یو بس او پټرولو بار پیک اپ ګاډي ترمنځ تر ټکر وروسته دواړو ګاډو اور اغستې چې پکې 8 تنه مړه شوي دي. همدغسې نن د پشین په خانوزۍ کې د مسافرو بس له موټر سره جنګېدلې چې پکې 2 تنه مړه شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د ټرافیکي پیښو د علت معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. او د ایران حکومت د برتانی، فرانس او جرمنی څخه خپل سفیران بیرته ورغوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اټومي پروګرام په سر د ملګرو ملتونو لخوا په تهران د ممکنه تازه بندیزونو لګولو ته 100 ساعته پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 3 اروپایي دایمي غړو لخوا د غیر مسؤلانه اقدام وروسته یې سفیران د مشورې لپاره هیواد ته احضار کړي دي. برتانی، فرانس او جرمنی د 2015 کال د اټومي تړون سرغړونې په تور په ایران د یو واري بیا بندیزونو لګولو د مخنیوي لپاره تهران ته د 1.5 ورځو مهلت ورکړی وو. د امریکا په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 500 دایمي غړو جرمني په 2015 کال کې له تهران سره جامع اټومي موافقه وکړه چې پکې راغلی وو چې ایران به د یورانیم غني کول محدودوي او په بدل کې به ورباندې لګېدل اقتصادي بندیزونه لري کیږي. ایران په بیا بیا ویلي دي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په پیښور کې جلسه کوي. الته په سوات کې د امن لپاره مظاهره شوې ده. په کورما کې د ګواکي او درانیو قبیلو ترمنځ د امن تیګه ایښودل شوې ده.
خو حکومت همیشه د پاره په هغه وخت کې رپسیدل ده چې کله معامله سنجینه شوې ده. حکومت ته پکور دي چې دا مسلې په هنګامي بنیاد باندې حل کړي.
او په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو وروسته د سترګو خوږېدو وبا پیل شوې.
مولا کې لګ لګ چې راپاسې نو غشوې نه ختې شانې او سرې شوې وې سوې به وسه لګ لګ کو لګ لګ نه خړې رس دې شي اکثر به ځل خلک را باندې او هغه کنه بده شان کې به هم سوې کو دې چې موږ سوځې دې وخت کې بده تلې.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلې وي چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان په پیښور کې احتجاجي مظاهره کوي. دا وخت موږ سره زموږ همکار عظمت علي شاه په ټلیفون دی. عظمت علي شاه، که تاسو زما غږ اورئ نو اوریدونکو ته ووایئ چې آیا دا مظاهره به څه وخت پیلیږي او دغلته څه تیاریانې روانې دي؟
ډیره مننه انسیشا. داسې ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران وو هغوی د دغې جلسې چې کوم وخت وو هغه 4 بجې ټاکلی وو، خو تقریبا تر اوسه پورې تقریبا شپږ یعنې کې 2 ګنټې به تېرېدو باوجود 5 بجې دي خو لا اوسه پورې چې کوم باضابطه توګه باندې دغه جلسه چې کومه ده هغه لا نه ده شروع شوې. چې کوم دلی مشران دي یا د صوبایي چې کوم مشران دي هغوی راغلی دي په سټیج باندې هم ناستې دي. پلاجان چې کوم دي هغه هم راغلي، کارکنان هم ډېر زیات راغلي دي او سلا هم را روان دي، ځکه چې مونږ بره په سټیج باندې ولاړ یو. چې کومې لارې دي د موټروې د راتلو په هغې باندې هم دغه کارکنان چې کوم دي لښکاري کې را روان دي. خو لا اوسه پورې چې کومه دغه جلسه ده لا نه ده پیل شوې په باضابطه توګه باندې. د دغې وروسته چې کوم دي نو اوس پکې وقفه وه. وقفې نه وروسته به بیا چې کوم دي چې کوم دلي مشران دي هغې به خبرې کړي، د هغې نه بعد صوبایي مشران او بیا داغینه بعد چې کوم قانوني مشران یا نور چې کوم د پاتې یا د ګوند چې کوم مشران دی اصلي به خبرې کوي او د دې په وینا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دی دوی په وینا چې دغه جلسه یا دغه غونډه چې کوم رابلل شوی دی صرف واحد مقصد چې کوم دی هغه د عمران خان د جیل نه راخوشي کولو دی چې عمران خان او د هغه چې کوم د پارټي نور چې کوم پلاویان دي د هغه د جیل نه راخوشي کول لپاره دغه جلسه تابع شوې ده.
سمدا نو ډیره مننه عصمت علي شاه د معلوماتو راکولو مننه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې تاسو د عصمت علي شاه نه اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان د ګوند بنسټګر او پوخانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کول لپاره په خبر کې احتجاجي جلسه کوي. خو بیا د تحریک انصاف ګوند مخالفو ویل دي چې د سبې مسلو ته موجوده حکومت ایس پاملرنه نه کوي او په دې جلسو اسی وخت ضایع کوي. دا چې کارپوهان بیا د احتجاجي جلسې ته څنګه ګوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند پاړه سوای تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سپتمبر په 28 یو وار بیا په خبر کې د خپل ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. ریوی چې د دروغ مقدمه نه یوازې د دوی په مشر عمران خان بلکې د ګوند نور یو شمیر مخکخانو باندې جوړ دي او دا وخت بندیان هم دي. خو د دوی مخالف ګوندونه په دوی د وخت ضایع کولو او د صوبې مسایلو ته د نه پاملرنې تورونه لګوي. نو دوی په دې باب لا سوای او دا چې په کوم امیدونو دوی دا مظاهره کوي نو د ګوند مخ او د قومي سمنه غړي اقبال پردي مشال لیډو ته وای چې د قانون او آئین دائرې دننه دوی خپل احتجاجونه کوي او د دوی حق دی ځکه د دوی مشري په درو مقدمو کې راګر کړي دي.
په خیبر پختونخوا کې چې کوم مسالې دي په صوبایي حکومت په ستا باندې دا غوي پالو اپ کوي پاره کې فاندوم ریلیز کوي دا غوي د مسلو د حل لپاره وزیر اعلی خیبر پختونخوا لا غیا دي د قبایلی علاقو له فند ورکو په قبایلی عوامو کوم سټینډ واغستو چې کوم ایشوز دي او د صوبایي حکومت په پاند باندې د حل کې دوه دي پاره کې به ان شاء الله عزیز وزیر اعلی خیبر پختونخوا او د کیبینټ دا پرپور کردار ادا کوي او په تر اوسه پورې په دې کې 100% کامیاب هم دي.
دا چې شنون کې سوای نو په پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې د مظاهرو نه وړاندې دوی ته سګټه نه دي ترلاسه شوی او نه براتون کې ورته سګټه ورکړي. دا چې ولې خیبر پختونخوا دوی یوازې د مظاهرو مرکز ګرځولې او ولې دوی په پنجاب صوبه کې دا ډول مظاهرې نه کوي نو دوی وای
دا خبره خو سرګند ده چې خیبر پختونخوا د دې هغه صوبه ده چرته چې د دې خلک نن ولې کېږي. نو تاسو ته وګورئ د دې ټول مشران چې کوم دي هغه اکثر د صوبه کې راغونډې دي. به تاسو په سند کې نه ښکاري، بلوچستان کې نه ښکاري، په پنجاب کې به نه ښکاري. د هغې غټه وجه همدغه ده چې د نیو د ویرې د لاسه کړ هر هغه سیز چې کوم یو غټې پارټۍ ته چېرته د ناستې پاسې دپاره ځایونه په کاري چېرته ورته د خرچې دپاره سهه په کاري نو د هغې په خیبر پختونخوا کې هغې ته مسله نشته. څومره خلک په کاري، څومره ګاډي په کاري، څه شی په کاري، بس دلته وزیر اعلی دی، خپل هر څه خپل دي او باقي به د جلسې جلوسونو په لار باندې د عمران خان تر څو پورې د راخلاصې دو خبره ده. نو داسې څه ښکاره خو آثار نه ښکاري چې جلسې جلوس په بنیاد باندې څوک په پاکستان کې آزاد شي. خو زما خپل خیال دا دی چې د عدالتي کاروایی او شا په شا چې کومې خبرې روانې دي که په هغې کې څه وشي خو اوبه شي ګنې دې جلسې جلوسونو سره د هغه راخلاصېدل دومره آسان نه ښکاري.
خو د دې په جواب کې بیا اقبال پردي جادوي
زه په دې کې د هر سړي حق دی که هغه وزیر اعلی دی او که هغه چې کوم دی وزیر دی او که عام شهري دی چې د ظلم خلاف په یو غونډه کې په یو دستوره کې شرکت وکړي او ان شاء الله زموږ کوشش دی چې په پنجاب کې هم د دوی د ظلم خلاف موږ راوځو په آئین او په قانون په دایره کې دننه به موږ هلته خپل تحریک شروع کوو بلکې سٹارټ دی. نن په دې جلسه کې به د پنجاب نه هم نمائندګي وي، د سند نه به وي، د بلوچستان نه به وي او ټولې دنیا ته به موږ دا ښیو چې دا موږ کوم لیډر ګیر دی، دا صادق امین دی.
د پامول د چې پاکستان تحریک انصاف تور لګوي چې د دې مشر عمران خان او د ګوند نور مشرانو باندې د درو مقدمه جوړ شوې دي او د حکومت د انتقامي کاروي او د عدالت نه د انصاف د نه ترلاسه کولو د وجې دوی احتجاجونو لار خپله کړې ده. ملخوا پاکستان کې مرکزی حکومت د دوی د تورونه او داوی وار په وار رد کړی دي او وايي د دوی هیڅ انتقامي کاروي د پاکستان تحریک انصاف یا د دوی د مشر پر ضد نه کوي او چې څه هم دي عدالتونو فیصلې دي او د عمران خان خوشی کېدل یا د مقدمو فیصله به حکومت نه عدالت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
مشال ریډیو ریډونکو تاسو ته ورسو د بل رپورت طرف ته د شمالي وزیرستان انتظامی په سیل کې د سپتمبر 28 نه تر 29 پورې د ګرس بندیز اعلان کړی دی. انتظامی خلکو ته ویل دي چې کرفیو یې د پوځي قافلو د امنیت په خاطر لګولې ده. بلخو د سیمې اوسیدونکو ویل چې د کرفیو لوجې ورته په تګ راتګ کې ډیر مشکلات وي او که ناروغان روغتون ته وړي یا یې بل ضروري کار ورپېښ شي نو سفر نشي کولی. عمر وزیر پی رپورت لري.
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې ستمبر 28 سهار نه به د ستمبر 29 سهار پورې ټول وزیرستان کې کرفیو وي. امنیتي ځواکونو قافلې به تګ را تکړي، خلک ته په کورونو وسی او سړکونو ته د نه وځي. خلاف ورزی صورت کې به د نقصان سره مخ شي. شمالی وزیرستان کې به ضرب اعظم عملیاتو وړاندې هر اونۍ 100 ورځې کرفیو لګول کېدله چې د عملیاتو پس دغه سلسله ختم شوه. خو د وروستیو کې د نامنې پیښو او وسلوال بریدونو پس یو ځل بیا دغه سلسله شروع شوې او اکثره د شنبې یکشنبې په ورځو ګرځبندیز وي. د دې پرته د ځایي خلکو په وینا ناصافه کرفیو هم اعلان کیږي چې د خلکو ژوند یې اغیزمن کړی. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی عبدالخلیل وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو کالونو نه تغلطه کرفیو لګول کیږي، اوس یو ځل بیا دغه سلسله دوام لري.
اکثریت واخ مش په کرفی شتیر کا بیا یو واغ دا سر وغای چې کرفی ختم شوی، ایز بیا مسلسل هفته اتوار کرفی وی او دغه نه علاوه د شپې کرفی وی پدال مان شه بیا چې د حکومت سره ضرورت جوړ شي بیا غم کرفی وی او گایز اکثر پر چې پوسټینا بندې دمر سخت د ویګنټه درګنټه داسې کرفی وی چې کا پاغه شه تو سره ډیر سیریس ایمرجنسی مریض وی ها او ایمبولانس وی بیا د ته اجازه نه ورکړي.
نو ما وړي زیاته کړه چې پر لپسې ګرځبندیز نه کاروبارونه ټپ دي. د زده کوونکو تعلیمي ادارو ته تګ اغیزمن دی. ناروغان یې د سخت کړاو سره مخ وي. فوځي حکومتي چارواکي دې پیره هم وکړي، دوی هم د ژوند کولو حق لري.
په داغه شدې میر دې تعلیم افتا ویر کې ژوند ما په شخارو پیږي ننغه په باندې شه دې ایټا ټیسټ آی د اکثر ټیسټینا وی یا پرچی وی کولینا کالجینا غپشه ځای کیږي. تاجر چې کوم دی تاجر بالکل بربوت شو خراب شو. میش د صوبایي حکومت نه غو د کور کمانډر نه غو د فوج د دل کیم جوسی دی د اغنا دا مطالبه دو چې عام پاکستانیون د میش غو وګانی انسانون مو دا وګانی بغیر د کرفی نه غو د ضرورتي نه پیرا کوي غشي پیرا کړي دي. کم اس کم په د حال باندې نه را رحم وکي سای د خبره نه لره شې سای میش ته د کرفی نه علاوه ژوند په چار د چې میش خالق تعلیمینا او کاروبار وکو او دا ژوند تیر کوله کنه را پاکستان دی.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر اجی عبد الله خان وویل چې په ونی کې دوه ورځې چې د غلام خان بندر سوداګرو گاډی سار شي نو د سرای کاروبار باندې بد اغیز شوه، مالونه هم خراب شي. د غلام خان تجارت مالونو ډګاړي دی نه یې ساروي.
پاپتا شو خو خمخت دوه ورځې کر پیوي او د اپتن لوا کلا کلا کر پی غا والا گیجی کانا و میجو ده بلاو سرونه نا دا عرض دا دام درخواست چه دا کم کاروباری سلسله چه دو دا کم کاروباری گاردی چه کم دی دا گلم خون پا بادر بنده پا بادر چک شوی وی بیا پا انل سی شه پا کاشتم شه چیکنگ شوی وی بیا رواتلی وی و دیگه گاردی ده پورا تجارات ده پورا خودا میرا بانی وکو چه الیار خلوسا وی و دې سره هو تجارت ډېر متاثره شو او بل د شپې کرپی چې کما دوکانه دې غیمش خاص کړ د سبزی پروټه کاروبار ډېر متاثره کړه.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د ورستیو کې د نام نه پیخه زیاتې دو په وجه د غلطه د کرفیو نافذولو پریکړه وکړه. مقصد یې عام ولس نه خوخه پیخو کې د ځاني مالی تلفاتو ژغورل دي. امنیتی ځواکونو قافلو تګ راتک خوندي ساتلو او وسلوالو لخوا د بریدونو مخنیوي او عام ولس د تاوان نه ژغورلو په موخه ګرځبندیز لګول کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سوات ولسوالۍ امن غواړي خو په هغه بیانا چې بیا با کړي کوي یا هم د وسلوالو خلاف ولسی لشکرې جوړوي. دوی وایي د پوست عملیاتو پلوي هم نه دي. حکومت دې د پولیسو په مرسته امنیت ټینګ کړي. د سوات زرګونه خلکو د سپتمبر په 26مه په کانجو چوک کې د امن د ټینګولو د پوست ممکنه عملیاتو خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ویناوال آفتاب خان ویلي د انتظامیه دې د امنیت د ساتلو لپاره لاس په کار شي. نور مشران هم ویلي چې که په سوات کې امن وي نو هلته به د پرمختګ کارونه ترسره کیږي او سیاحت به هم ورسره وده عمومي. بل پلو د سوات مرستیال کمشنر سلیم جان مروت او د سوات ضلع د پولیسو مشر محمد عمر خان د دې مظاهرې نه یو ورځ وړاندې یعنی د سپتمبر په 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت د ټینګول لپاره ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې اړه نور حال د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
بس د امن نغاری و هو روان یو، بس سړکونو کې نارې و هو روان یو، زور مو نشته وس مو نشته زر مو نشته شمله چاته ور په سر ګسر مو نشته. په تاریخ کې مو اکثر
دغه د سوات په کانجو چوک کې د امن لپاره راجمشي په زرګونو مظاهره چانو ته د یو ویناوال شاهدي ده. د کانجو په چوک کې راجمشي زیاتره مظاهره چان زلمی ول. دوی لاسونه کې سپینې جنډې راغستوي او د امن لپاره غوښتنې کولې. د مظاهره غږ کوونکي ولسی پاسون بشر آفتاب خان تفصیلی وینا کی ویل چې دوی ته داسې اطلاعات دي چې سوات کې امن ټینګ ساتلو لپاره پوز او ځایي مشران ولسی لخکر جوړوي او یو ځل بیا د اپریشن تیاری روان دي، ځکه دوی د امن لپاره د احتجاجي مظاهره اعلان وکړو.
موږ به د امن خبره تر هغه پورې کوو چې دا ولسی مطمئن کړي نه. زه بل خبره دا کوم چې دلته انتظامیه لګیا ده مسلسل ناشته کوي د مشرانو سره. موږ دا نه وایو چې دوی سره ناشته مکوو. انتظامیه د حق ته چې ته په منځ کې کینی او دغه خبره تر وکی خدا پوج کار نه دی چې اگر شي اغزم په میټینګونه کې کینی اغزم مشرانو ته کینی اغزم مشرانو ته خبره وکی چې موږ له خپل جوړی کا موږ به پریشان کو. دا د انتظامی کار دی او انتظامی ته خپل طریقه کوي کنه داس خلک دی راولي. دا د دې لپاره هم خطر ده هم بدیاله لګي هم بدیمړ کیږي.
احتجاجی مظاهرې ته د سیمې ګڼ شمېر مشرانو ویناګانې وکړې چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو جرګو مشرانو د سوات نه د صوبایي او قومي اسمبلۍ ممبرانو هم ویناګانې وکړې. د ټولو ویناوالو ویناوا چې دوی په سوات کې نامني او بیا پوځي اپریشن ته تیار نه دي. د تاثیر قبل لوکل ګورنمنټ چیئرمین سعید خان مظاهره چان ته وویل چې صوبایي حکومت هم په سوات کې پوځي اپریشن نه غواړي. مظاهرې ته ورغلی د سوات چارباغ اوسیدونکی د شخصي سکول پرنسپل ثواب خان په دغه مهال مشال رو ته وویل چې هغه او د هغه د کلی ګڼ ملګري ځکه امن غواړي چې یو ځل سوات ته ناامنۍ له وجې دوی پکړه شوي ول. اوس د خپل را روان نسل د مستقبل لپاره فکرمند دي.
تقریبا دا منځل شل کال وشول چې سوات ته د بدامنۍ مخه شوې ده. یو تر شان نظر لګېدلی دی. نو دا مونږ چې دا خلک راغلي دي یا د حکومت نه دا مطالبه کوي یا دا سوالونه کوي جولې خوري دا دې لپاره خوري چې را دلته امني دلته روزګاری دلته سکونی دلته تعلیمي دلته ترقی دلته سوکالي دلته خوشحالي او کله چې دلته کې ترهګری دهشتګردي دلته غمونه دلته باپتونه دلته مصیبتونه دلته یو قسم خوشاله نه دلته کاروبار تباہ دلته هر نظام تباہ دلته تعلیم تباہ د دې علاقې د وړو مستقبل به تابناک نه وي بلکې ډېر خطرناک به یو تاریخ به د دې دروژې موږ دلته راغلي یو چېره امن ډېر زیات ضروري دی امن د ډوډۍ نه هم ضروري دی امن د سبق نه هم ضروري دی امن د رشتې نه هم ضروري دی د دې موجب باندې موږ دلته راغلي
د امن مظاهرینا یو ورځ وړاندې د ستمبر په 15مه د ضلع سوات ډپټي کمشنر سلیم جان مروت او ضلع پولیس مشر محمد عمر خان سیدو شریف کې سوات قومي جرګې ته باور ورکړی چې سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي. دوی ویل چې سوات قومي جرګه او نور ګوندونه د امن ټینګ ساتلو لپاره د ضلع انتظامی او پولیس سره مرستې وکړي. په تازه مظاهرې د حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کورمه کې د ګواکې او درانې اوسیدونکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته د امن تیګه ایښودل شوې ده. په سیمه کې دواړو فریقینو ترمنځ سیارت پر وسله متناسع څنګه لرګي پرې کولو په خبره نښته شوې وه. د حکومتي جرګې مشرانو ویلي امن تیګه د دوو میاشتو لپاره ده چې پکې به څوک جنگ نه کوي او نه به پکې له متناسع څنګه لرګي پرې کوي او نه به تعمیراتي کارونه کوي. که څه هم تر دې پس د سیمې امنیت بحال شوې خو دواړه فریقینو ترمنځ د سیمکې مسأله لا هم نه ده حل شوې. د جرګې مشران وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې به د مسئلې مستقل حل راوباسلو هڅه کوي. طارق اورگزی په ریپورت لري.
په کوزه کورما کې د ګوکی او درنیو سیمو مشرانو ترمن د دوه میاشتو لپاره امن تیګه د اخدلو موعده شوې ده. د پیرکایو موسیدونکو او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته پر 8 ستمبر ویلي د جمعې پر ورځ دواړه فریقین په صدق کې د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو پر کوششونو دغه ته اماده کړل چې په یاد موده کې به هغوی جنگ کوي او نه له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو او یا هغلته تعمیراتي کار په صورت کې مداخلت کوي او کچای خلاف ورزي وکړله نو د شی موعده لاندې بورنه یو کروڑ روپے جرمنه خستل کیږي. حکمتیار زیاتوی کڅو هم امن موعده تر کېدل پاس د دواړو ترمن جګړه ودرېدلې خو مورچې ډنګولو او د ځمکې حدود تعین معاملې لا هم نه د حل شوي چورته حل ځلې پیل کړي.
ډیرو زیات مذاکرات نو ورستا بل اخر مو د دوه میاشتو امن تیږي پکې خودلو کې کامیاب شولو. ان شاء الله نن به مو دا کوم د امن کسوندې د بڅو اغه علاقې کې به ویزیت کوو. علاقې به کسو مرچی به کسو ناغنه پاس به ان شاء الله ډیر زر مو به د دې په منځ کې پر امن مذاکرات شروع کوو او دا مسله به حل کوو.
د زیارت پرس په کوزه کورما کې د ګوکی او درنی اوسیدونکو ترمن جګړه هله پیل شولا چې د جرګې غړیو تر مخه یو درنیوال د خپل کور ضرورت پوره کول په خاطر لا ځنګل لرګي په پرې کولو تنازع جوړ شولا. په هغه جګړه کې د پولیسو تر مخه دوه کسان ژوبل شوي ول. د سیمې په حالاتو پوخ او خبريال نبی جان او رگزی مشال لډیو ته پر 8 ستمبر ویلي ټیک دا چې دواړه فریقینو ترمن د مقامی لخکر او مشرانو په کوششونو جګړه ودروله شوله خو تر څو چې د مسالې مستقل حل نوی راوستل شوي د سیمې امنیت ورنه بیرته خرابېدای شي. نبی جان زیاتوي په سیمه کې نه یوازې د ګوکی او درنی اوسیدونکو ترمن د ځمکه په سر لانجه شته بلکې هغلته موجود د یو شمیر قومونو او ډلو په خپلو کې پر ځمکو ځنګلونو او ویالو تنازع دي چور باندې خونړی جنگونه په کېدلو د سیمې امنیت بار بار بربت کړی دی
خو حکومت همیشه د پاره په هغه وخت کې رپسیدل د اتکل معاملات سنگینه شوې ده. حکومت ته پکور دی چې دا مسلې په هنګامي بنیاد باندې حل کړي او دومره ګران کور دان ټول خلکو ته هم معلوم دي چې د چور ډیمارکیشن کوم ځای پورې ده. خو هغه ګرم حالاتو کې نه یو فریق منی نه بل فریق منی هغه نه جګړه جوړ شي نو په کوټ ماهده کې هم دا شته دي که تاسو وګورئ چې د زمکو کومې مسلې کښلې دي دا په هنګامي بنیاد باندې حل کوو نو تر اوسه پورې پته نه لګي چې حکومت په دې کې ویلي سنجیدانه ده او که دغه شان دي غیر سنجیده وي تاسو یقین وساتئ چې مخکې نوري هم په دې باندې غټ جنگونه هم کېدلې شي.
په کورما کې د شیسونی مشرانو ترمن د جنوري پر اولنې نیټه د کوهارت پر سیمه د امن یو موعده شوې چې په هغه کې د ځمکو مسلې پر باهمي توګه د حل کولو ترڅنګ پر 44 مختلفو نکاتو اتفاق شوه. که څه هم حکومت مورچې ړنګولو اسلحه راټولولو او لارې محفوظولو په صورت کې ګامونه پورته کړي خو د ځمکو مسلې حل کولو د یاد موعدې په شک لا تر اوسه عمل نه دی شوی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو په خبرونه کې افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال لیډی اوریدونکو تاسو اوره اوس د خبرونې نیمایي تار رسیدلیو د لنډو خبرونو طرف ته بالاړ شو. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره کوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې د مظاهرې هدف یې د ګوند بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان را خوشي کول دي. تحریک انصاف وایي په عمران خان او د ګوند په نورو مخکښانو یې د دروغو مقدمې جوړې کړل شوې دي. نن د باجوړ په لغړې سیمه کې د نامنې په یو پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. په باجوړ کې پولیس چارواکي د نومنه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه په کنډرو کلي کې شوې ده. چارواکي زیاته کړې دوی ته ځنو کسانو ویلي چې دا کسان د ماټر ګولۍ لګیدو په نتیجه کې وشل شوي، خو ځنو یې علت په پټي کې د ښخ شوو بارودي موادو چاودېدل یاد کړي دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. پولیس چارواکو ویلي چې د خیبر پختونخوا په کره کې د عملیاتو پر مهال د ناقانونه پیژندل شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان ولس وسلوال وشل شوي دي. د کرک د پولیسو مشر شهباز الهي ویلي دي امنیتي ځواکونو پولیسو د سپتمبر په 26مه ناوخته د استخباراتي معلوماتو په اساس د شاه سلیم تانې په درشه خلو سیمه کې عملیات ترسره کړي دي. کومې وسلوالې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورمه کې د ګواکې او درانیو قبیلو ترمنځ د دوه میاشتو لپاره د منطقه ایښودل شوې ده. یو ځایي مشر حکمت خان حکمتیار نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صده کې دواړه فریقین د ځایي مشرانو تر څنګ د حکومتي امنیتي چارواکو په هڅو د منطقې معاهدې لپاره رسا شوي دي. او د ایران حکومت د برتانیې، فرانس او جرمني څخه خپل سفیران بیرته ورغوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اټومي پروګرام په سر د ملګرو ملتونو لخوا په تهران د ممکنه تازه بندیزونو لګولو ته څو ساعته پاتې دي. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان بشري حقوقو خپلواکه کمیشن د تیرا د پیښې د پلټنو د لادرکه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. د کمیشن غړو پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې د سپتمبر په 28مه په تیرا کې د شوې پیښې قربانیانو ته یوازې معاوضه ورکول کافي نه دي، بلکې د دې پیښې کره پلټنې هم پکار دي. دوی په صبح کې په امنیتي حالاتو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې څو واري ویلي وو چې د وسلوالو خلاف یې عملیات دوام لري. تفصیل د خالد نیاز په ریپورت کې اورو.
پیښور کې د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشري منیزه جانګیر ویلي دي په خیبر پختونخوا کې حالات ورځ تر بلا خرابيږي او حکومت خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه دی چې دوی له اندېښنو سره مخ کړی دي. د تیرا په پیښه هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دغه کې خزي او ماشومان هم وجل شوي دي، ولی صرف معاوضه ورکول کافي نه دي، باید د دې کړه پلټنی وکړل شي.
ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ کئی ایسے لوگ جو
نوٹس کے دا خبر راغلی دا چیزنی آغا خلق چلا درے کدی حقی دا بندیانو سینٹر کی دا تیر سوکلون راہسی بنکل شوی دی دا دوی مستقبل بسوی دا دی جواب چاسر ہم نشتا من دا مطالبہ کبو چی تاسو پفوری تو گدا سینٹری بندکلے دینا علاوہ ایکشن انیٹ سیول پاور کال دوزران لسم آرڈیننس دی پفوری تو گا ختم کل شی دا بندیانو سینٹر کی چکن لا درے کسان دی حقی عدالتی متوان
د کمیشن وائس چیئر اکبر خان مشال ریڈیو سره خبرو کې ویلي که څه هم حکومت د امن په ځای کولو حوالې سره دعوی کوي، ولی عملی ګامونه کم په نظر راځي. د زیاته کړي موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا اولس د امن حوالې سره لګن شمیر اندېښنو سره مخ دی او دلته یو غیر یقیني صورتحال دی.
یوازې خلکو انفرادی طور باندې نه، بلکې کم سیاسی پارٹیاں نیچے دی او کم نور دسے ڈل دی سول سوسائٹی اداری دی هغه ټول په ډیر واضح طور باندې د مایوسۍ ښکار دی او هغه ته د امن یا د بهتری سلار نخکاری. بل طرف ته حکومتی اہلکار چې دی هغه ډیری غټې غټې دعوی کوي، خو دا هغې دعوو سه واضح ایکشن پلان یا مخکې تګ لار هغې اوس هم نشته دی. او لگ سات پاس یو دو منٹو خبرو کې دا خپل خبرو بیرته په تزادادو کار کاری نو من دا گنو چې دی وخت کې صوبہ دا پختنو دا صوبہ چې دا د یو غټ جنجال سره یا یو غیر یقینی صورتحال سره مخامخ ده.
د کمیشن یو بل غړی سباګل خټکوای دوی د لادرکشوی کسانو کورنو غړو سره ملاقاتونه کړی دي چې پکې ورته دا خبره پډاګه شوې ده چې دوی له ذهني فشار سره مخامخ دي. دا وایي صبح کې خلک د خپل تحفظ په اړه اندېښمن دي او دوی غواړي دلته امن پزی شي.
په صوبه کې د سکیورټي حالات ډېر زیات خراب دي. د سړکونو باندې د ماخام نه پستا بالکل انسیکیورټي ده. خلک روزي نه پولیس تاڼې بندې کی تالې وهي او د شپې چې سم کاروایی سوکم کوي هغه لګیاي. نو دې سکیورټي حالاتو کې دام دوا رالا خبره چې خلک غیب شوي دي، ډسپیئر شوي دي او دا غي څه خلک داسې دي چې په کلونو کلونو یې پته نه لګي. هغې دپاره چې هغه لاړ شي دغې ته پولیس ته ایف آی آر لیکلو ته ډیر بار ایف آی آر نه لیکل کیږي او چې ججانو مخې ته لاړ شي عدلیه ته نو اغل ته کې هم کیسونه مخ کې نه ځي. نو په دې باندې ډیر زیات خلک فکر کیو او غم کې مو.
د کمیشن کړو په حکومت او نورو متعلقه چارواکو زور روړې دي چې خیبر پختونخوا کې امن پځې کولو سره د اولس بنیادی انساني حقوقو ته پاملرنه وکړي. دوی ویلي تر څو چې صبح کې امن نه وي پځې شوی تر هغې نه خو خلک بنیادی انساني حقوقو ترلاسه کولی شي او نه دا صبح معاشي پرمختیا کولی شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب کې په میاوالی کې د افغان کډوالو وروستی کیمپ هم غیر رسمي کړی دی. د پنجاب حکومت ادعا کوي چې د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې شاوخوا 2500 افغان وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. زیاتره افغان کډوال د پنجاب د بیلابیلو ښارونو او بیا کیمپونو څخه وستل شوي خو په خیبر پختونخوا کې لا هم په کیمپونو یا په نورو ځایونو کې دېره شوي دي. دا کډوال وایي چې مشکلات یې زیات شوي دي ځکه چې یو خوا د کورونو کرایانې زیاتې دي او بل موسم هم په یخېدو دی او په افغانستان کې هم د استوګنې ځایونه او روزګار نه لري. نو په داسې کې به ورته ډېره ګرانه شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د سپتمبر په شپږشتمه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیشیر وایند خسرخان افریدی مشال لیډو ته وویل چې دوی د پاکستان حکومت د هغې پرېکړې په اړه اندېښمن دي چې ګنې د هیواد نه ټول د کډوالو کیمپونه ڈی نوٹیفائی یا ختم کړی دی. د پنجاب صوبې د داخله چارو سکتر ډاکټر جاوید احمد مطبوعاتو ته ویلي چې اخیری کیمپ په میاوالیا کوټ چندنه پنجاب کې وو او دغه ختمولو وروسته اوس یو هم په رسمي توګه کیمپ په پنجاب کې نشته دی. د پنجاب حکومت د پاکستان غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو پلان لاندې تدویر ساتلو مرکزونه جوړ کړي وو او د هغو افغان وګړو په نخښه کولو عمل یې پیل کړو چې د اعتبار وړ اسناد یې نه درلودل. بې اسناد افغانان په دې مرکزونو کې تر هغه وخت پورې ساتل کېدل تر څو چې دوی افغانستان ته د تلو لپاره تورهم پولی ته لیږدول بندوبست نه شوي. دا چې دغه کډوال د پنجاب نه خو روغ کړي شول خو دلته خیبر پښتونخوا کې هم کیمپونو کې میش کډوالو ته ویل شوي چې په رضاکارانه توګه واپس لو زمیمه برابر کړي. پېښور کې د افغان کډوالو د شورا یو غړی فضل مولا تورکه مشال لیډو ته وایي چې د کیمپونو غیر رسمي کولو او د واپس لیږدول وروسته هغه رنګ اسانتیاوي اوس نه لري او ستونزې لا هم زیاتې شوې دي.
په لارو سرحدونو کې مشکلات او ستونزې شته کرایګانه د حد نه زیات سیوا دي په لکونو دي څلور لکه او پنځله کا شپږ لکه پورې چې دا هر سړی د وس خبره نه ده. کورونه په مشکل سره پیدا کیږي او په کمپونو کې د دې لپاره هیڅ ډول سهولت نشته. خلک هم په تشویش کې دي او د لهورې لري. دوی ته ویل شوي هم دي چې تاسو هم آماده شئ اوس خو تاسو سره خیبر پختونخوا حکومت سهولت کوي او در سره سختۍ نه کار نه اخلي او که چېرته وفاق امر وکړو چې دا خلک وباسي نو بیا به موږ مجبور یو تاسو سره به سختي کوو. یونیسیار هم په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه کوي. بل چارواکي آبادۍ ته هم اجازه نه ورکوي چې چا شخصي ځمکې دي یا په خرګوټو کې نمرې لري. دا بېله یوه ستونزه ده.
دغه ډول د کډوالو د شورا یو بل غړی سید اغا وایي چې پنجاب نه هو زیاتره کډوال راوستل شو. البته خیبر پختونخوا کې ورسره نرمي کیږي خو بیا هم خلک تنگ دي او تلو ته تیار دي.
دا ټول کیمپونه ټول دغه کړی نوټیفیکیشن ور کړی دی چې کیمپونه خالی کړي کم یو کپاتی وی نو هغه تم داسې نوټیس ور کړی دی چې تاسو په خپل خپل خلاړ شي نو کیمپونو حالت خو بیخي خراب دی اس کوم دغه نشته دی د پاتې کېدو کوم چانس نشته په دغه کورونو کې چې کوم خلک دین او دا تر اوسه د کیپ کېن نه دی روان شوی دوی هم نور تنگ دی غو نه پېږو چې چیشته په انتظار دی
ولې په دې اړه مو چې کله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یو ان سی آر پاکستان کې وایند قصر خان افریدینو پختل نو دی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج لاره ویل چې یو ان سی آر د پاکستان لخوا په هیواد کې د افغان کډوالو بیلبل کیمپونه ختمولو پړه اندېخمن دی او باید دغه کډوال دی پر رضاکارانه توګه مرحله وار او په بایزت لاره واپس ولېګل شي نه چې په زور زبردسته د پاکستان حکومت کال 2023 اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو ستنېدل اعلان کړو چې وروسته دغه پریکړه اسناد لرونکو لپاره هم اعلان شوه او تر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو د واپسې عمل تر دې دمه دوامدار دی بلخوا د پیښور های کورټ یو پریکړه کې د هغو افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی چې له پاکستاني وګړو سره ودونه کړي او پاکستاني ماشومان لري د پیښور های کورټ جسټس وقار احمد او جسټس کامران حیات میاخیل په ګډون یو بنچ د پنځشنبې په ورځ د هغو سو افغان وګړو د واپس لیږدولو د ودرولو عمل وکړ چې له پاکستاني میرمنو سره ودونه کړي دي او ماشومان لري دغه کډوالو لپاره په عدالت کې وکالت وکیل سیف الله محب کاکا خیل او نومان محب کاکا خیل کولو دغه وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د پاکستان د قانون مطابق چې د پاکستان اوسیدونکو زنانه سره کم بهر ملکی واده کړی دی هغه ته پاکستانی شناخت ورکول کیږي او دا د دوی قانوني او آئینی حق دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته د جنوبی وزیرستان د لوور ضلع د برمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې حالات یې روز تر بلې خرابېږي او حکومت ورته پام نه کوي دی ویلي دي چې د نامنه د حالاتو له وجې ژوند مشکله شوی دی الته بیا په سیمه کې چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو خلاف یې هدفي عملیات دوام لري او د سیمې امنیت ته ژمن دي تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو
سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیم اسی دن کی مشال ریڈیو تاویلی دی چې د سیم امن حالات یې خراب شوای دی او د انتظامیه چارواکي د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي د اعظم ورسک سیم یو مشر کامران وزیر په دغه برعکس ویایي
پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل برمل مشر شاه حسین په سیمه کې د بدامنۍ حالات په دارنګ بیانوي
انتظامیہ بلادستی ہوڑی مزدا ہوڑی سے سول انتظامیہ پارجی کے بلادستی کا تھا
څنګه چې کوم آباد کې اکثر انتظامی عدالتي نظام قائم دی او تامن دی پلیز د خپل علاقه کې امن غوړي نشه ژوند غوړي چې روزګار غوړي دا حالت راځي دا
خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه کښې پوځ د وسلولې په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او کوشش یې دی چې په سیمه کښې د امن حالات زر ښه کړي. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع مشرون د چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره ده زر بیړوندي اقدامات وکی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
ز غلام غوثیم تاسو د مشال ریڈیو اورئی.
مشال ریډیو د ورسو د بل رپورټ طرف ته. نړیوال بانک په رپورټ کې ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې د غربت شرح خطرناکې کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر په 13 خپور کړي دی رپورټ کې ویلي شوی دي چې دا کچه له 2000 کال راهیسې بیا مخ په زیاتېدو ده. دا په 2023 مالي کال کې 18.3% ته راکمه شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا نړیوال بینک لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویلي شوي چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچه په کال 2001 کې له 4.3% څخه 13.3% ته راټیټه شوې وه، خو د کال 2020 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2023 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچه 13.3% وه چې په 2023 مالي کال کې د 24.8% ته لوړه شوه او اوس د 2023 مالی کال کې د غربت شرح 15.3% ته رسیدلې ده. په دغه رپورټ کې راغلي چې تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زری یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و، ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعتو څخه ووتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مسله نه ده، سټرکچر چې کوم ایشوز نه غړي رځي اتي کنه. تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابز کوي یا لو پروډکټیویټي ولا جابز کوي کنه، چې دا غي ورته ډېر کمی یا وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویجز کمی تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی، چې کوم کس یو نه بیا وادو کو بیا دو درې بچی شو تنخواه دا غو نه د سیوا شوی ګوره. نو پاکستان کې انډستری شته نه سره، نو چې کوم پړه لیکه خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نه سره کار نشته، نو هغه اټومیټیک د پاورټی لاین انډر ایوری ایئر تقریبا 51.5 million 1500,000 چې کوم پڑھ لکھا خلک دی مارکیټ ته راځي وایي سره نوکری نشته، ولې زم سره هغه شان انډستری او اپورچونیټیز اویلیبل نه دي. دا شر زموږ چې دا اکنامیک انسټیبلټی دا پولیټیکل انسټیبلټی دا ډېر غټه مسله ده. اوس تاسو ګورئ تیر شوی زموږ گروتھ ریٹ 2.1% او زموږ پاپولیشن گروتھ ریٹ چې کوم دی 2.7% دی. نو زموږ پر کیپیټا انکم چې کوم دی فی کس آمدنی چې کوم ده نو دا هغه کې ډېر غټه ایشو راغلی ده. دا هغه بیس باندې زموږ ته دا غربت چې کوم دی دا هغه ته وجه هم سیوا شوی دی.
دا بې وزلو لپاره بیرابیل منصوبه او د وړو روزګارونو لپاره قرضې او هنرونو لپاره تربیت ورکوونکي په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټ ډایرکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم له وجې خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده. آبادی هم ډېره سیوا شوې ده. بل زنانه د دې هیواد 52% دي، خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینو دی او هیڅ روزګارونه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې د غربت شرح سیوا شوې ده.
ټولو نه پہله وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي لګي او خلکو ته اپرچونیټیز هغه شانته نشته، او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا دي. خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ڈیز ناستی هغه د پاره هم جاب اپرچونیټیز نشته دي. او د دې یو خو غټه وجه دا هم ده چې اویرنس خلکو کې نشته. خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره داسې لارې نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي، چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغه باندې سوچ نه کوي. موږ به ناست یو چې چونکی زموږ حکومت سره هم دومره اپرچونیټیز نشته، حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي. نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي.
دا چې حکومت په دې بابله څه کوي، نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پراجیکټ مشر نګت اشرف په دې باب لوي
دا ډیفرنت زموږ سکیمز دی هغه کې چې پرایم منسٹر یوت بزنس لون دی چې هغه ایس بی پی پکې سبسډي ورکې د دینه علاوه کریډټ ګارنټي سکیم دی غسر سپیسیفیکلی ویمن د پاره دی د دینه علاوه اګریکلچر ډیفرنت پروډکټ موږ سره دی ایس ایم ای کې سمال اینڈ میډیم انټرپرایزز کې ډیفرنت پروډکټ دی مایکرو فائنانس کې دی د کیو ګورنمنت سپانسرډ سکیم موږ سره سره سونر دی هغه کې موږ فائنانسینګ ورکو خاص کر مرج ایریا کې موږ کافی فائنانسینګ کړی دی دا ټول سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي یغي سره اډیا وی یغي سره سکلز وین موږ هغه سپورټ کوو موږ هغه موټیویټ کوو او چې دینه دغه ته فائنانس کوو چې یغي خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی هغه پاورټی لیول چې دینه هغه نه روزي او مطلب دغه چې امپاورمنت امپاورمنت هم هغه اوشي لیو بل دغه چې امپلویمنت کریشن هم سوسایټي ته پاره اوشي
دوی ځا تکړه چې خزانه محکمه هم په دې رپورت دریز راغلي چې تر مخه د غربت زیاتېدو اصلي عملونه کرونا یا کووډ 19 راتل سخت سیلابونه او اقتصادي فشارونه دي چې ډېر مخ په ود هوادونه اغیزمن کړي دي حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي په شمول د بینظر انکم سپورت پروګرام پراخول او د کارمندنه فرصتونه رامنځته کول د زراعت یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات په مرکزی کچه د غربت لمن جوړولو لپاره ګډ شمیر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
په خبر پختونخوا کې د سترګو خګېدو یا اشوب چشم وبا پیل شوې ده په خبر کې د بیلابیلو روغتونونو د سترګو ډاکټرانو ویلي چې په روان وخت کې د سترګو د علاج لپاره د سرو سترګو مریضان ډیر شوي دي دوی وایي یاد مرض خطرناک نه دی خو پکار ده چې خلک ترې ځان بچ وساتي په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو
د سیلاب او تیزو بارانونو وروسته په خبر پختونخوا کې د سترګو د سرکېدو یا شوبې چشم وبا خپره شوې ده په روغتونونو کې د او پی ډی څنګه تا هر ورځ په چلګونو تنه د سترګو د سرکېدو او د دې سره تړلي پیچیدګیو د شکایتونو سره ورزي د ماهرانو په خبره دغه مرض د کنجکټوایټس وایرس له امله کیږي چې تر څو ورځو پورې پکې په مرض اخته تن سترګې سری وي او خارښت کوي د کوزدر جواد احمد هم په نګدیو کې د دغه ناروغي نه روغ شوې ده نموړی مشال ریډیو ته وویل
ماوله کې لګل کې چې راپا سه نو راشه وې نه ختی شان وې او سره شې وې سوی به وسه لګل کو لګل نه خړې یې چې اکثر به خلک را باندې او دغه کنه بده شان کې به هم سوی کو دي چې مو سوځې دی وخت کې بده تلې
د صحت ماهرانو په خبره ده اگست میاشتې د سیلابونو او بارانونو وروسته د سترګو د سر کې دوه ناروغي د وبا شکل اختیار کړي دي د طب ماهران وایي د سیلابي ووک کړتیا او په هوا کې دوړه د دې ناروغۍ خپرېدو اصلي لامل دی چې په سترګو کې سورواله خارښت او اوخ کې راتله پیدا کوي او که په وخت کې درملنه ونه شي نو دا ناروغي ډېر زر نورو کسانو ته هم لګيږي په پېښور احتیاط میډیکل کمپلیکس کې د سترګو په وارډ کې ډاکټر ماجد خان مشال ریډیو ته د یادې ناروغۍ په اړه وویل
دا نن سبا د سترګو بیماری راغلې ده کوم چې سبا شکل اختیار کړی دی نو هغه ته موږ وایو وایرل کنجکټوایټس دا چې کوم دی نو یو وایرس دی موست کاملی ایڈینو وایرس هغه ته لاسه پھیلاویږي ټول نړۍ باندې د ترانسمیشن خبر وکړو بل کیس کدا یو کس تشوي وي او هغه خپل سترګو ته لاس نیسي یا بیا چا سره لاس ملوکي نو هغه کس ته هم دا خوریږي یا یو کس ته وي او هغه یو تولی استعمال کړي هغه تولی نور خلک استعمال کړي نو دا هغې ته هم لګي او یا چې کوم د خلکو سره له کلوز کانټیکټ وي نو هغه نه هم دا خوریدي شي نو علاج کې دي کې موږ ټاپیکل آرټیفیشل ټیئرز ورکو ټاپیکل مایلډ سټیرایډز ورکو او بیکټی اینټی ټاپیکل انټیبایوټک هم ورکو حالانکه دا وایرل انفیکشن دی او انټیبایوټک پکې موږ چې کوم دی نو سیکنډری بیکټیریل انفیکشن پریونټ کولو لپاره ورکو چې سیکنډری بیکټیریل انفیکشن وته ونه شي
دغه وبا په وړمبیو کې په مبین ډول په سیلاب ځپلې سیمو کې مخې ته شوې وه خو وروسته په ټوله صوبه کې خبره شوه د خبر پختونخوا د صحت محکمې نه مشال ویډیو ته ترلاسه شوې شمیرو تر مخه د اگست په میاشت کې په ټوله صوبه کې د سترګو د سرکېدو د ناروغیو شمیره د 2000 نه سیوا وه دغه اداره وایي په دغه مرض اخته مریضانو شمیره په روانه میاشت کې د 1000 نه هم سیوا ده د طب پوهان وایي یاد مرض د یو وایرس له امله کیږي او علامات یې تر څو ورځو پورې وي البته دوی اولس ته دغه مرض نه د ځان بچ ساتلو یا ژغورلو خبره کوي په پېښور شرپا هسپتال کې ډاکټر اکرام الله د سترګو سره کېدو د مرض نه د ځان بچ ساتلو په اړه وایي.
یو کس ته هغه چې کوم د انفیکشن دی کنجکټوایټس دی هغه سترګې رپی بار بار هغه وایرس هغه په لاس پسې ونښلي کپڑو پسې ونښلي بیا داسې کس سره کنټیکټ په تھرو باندې مطلب دغه سره لاس میلاول شو هغه چې کوم دی هغه لاس په تھا باندې وکی یا مطلب هینډ شیک دغه کنټیکټ باندې بیا اوړي کنه یو نو خطای چې مطلب یو کس ته چې کوم دی کنجکټوایټس دی تاسو سره لاس میلاو کوی هر څه چوکټو نو بیا د احتیاط په دې خو چړې لاس ویني په ټیم باندې هغه لاس سترګې خپل وړل نه پکار کنه خاص کر سترګو دا
ځدی پوهان وایي چې زخمی یا مرز اختسترګې ممګي په وار وار لاسونه وینځي د انور چشمه غونډي خپل تولیا او بالخ د نور خلکو نه جلا وساتي چې دا ناروغي نور خبره نشي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د سپتمبر په شپږشتمه د یوې رسنۍ په نوښت په خوست کې د ځوانانو د کرکټ جام سیالۍ پیل شوې دي. دا د دویم پړاو سیالۍ دي. د لومبو منتظمین ویلي دي دا سیالۍ د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې ترسره کیږي او موخه یې د ځوانانو دې طرف ته راوستل او د هغې د تفریح لپاره زمینې برابرول دي. نجیب الله لوخیل په رپورټ لري.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د شالاوري زلوبو دویم پړاو پیل شو. په یاد لوبو کې چې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت جوړې شوې د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ اته مخکښ لوبډلې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په څلور ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال رادیو ته وویل
خصوصي طور هم د ځوانانو دغه ډول سالم مصروفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه خصوصي سکتور سره همکاري وسیږي تر څو د فعالیت اجازه ورکړي او هغوی په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستی لوبغاړي سپورت دوی لپاره له روغتیا ساتنې او د سپورتي وړتیاو د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولي او زیاتوي د پیژنګلوي او اړیکو ساحه ورسره پراخیږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان وویل
سپورت په عموما کې زیاتې پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او په خپل منځ کې د ځوانانو ترمنځ او کوي اړیکې پیدا کوي.
د نوي ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثره دا لایف میچونه دي د کې پرمختګ دي کې ځوانان خپل استعدادونه ښيي. دا د تجارتي او دغه د لپاره ډیر مهم تجارتي لوب کې خلک اخري تجاران
په خوست کې کرکټ لوبي سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته پکتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبي د مسلکي روزنې اسانتیاوي ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړی ګوهر ارمان وایي
خوست کرکټ بیخي زیات دی، کرکټران ته چې وګوره بیخي زیات دی. څومره چې سخلت شي خوند به وکړي، هغه کا اکاډمۍ وي او کا ګراونډونه وي کنه هغه خوند کوي. باید نورم زیات شي او پکار خو داسې ده چې پلیران ته باید نورم سخلت جوړ شي.
بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا ډول لوبې چې د ځوانو استعدادونو له روزنې او د کرکټ پرمختګ سره مرسته کوي ګټورې بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوي ځوانانو لپاره یو ښه غدا زیره ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د نورو لوبو نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکړي او هم خپل د خپل لوبډله تلولې ته ورسي. هر هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ اداره له دوی سره همکار ده.
یاد دیوی په خوست کې د شلاوري زلوب په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا یوې وی لوبډلې په کې ګډون کړی وو. د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 158 منډې جوړې کړې. چې په مقابل کې د خوست اتلانو لوبډلې په 14.2 اورونو کې یوازې د دوو لوبغاړو په زیان یاد هدف پوره کړ او د دغو سیالیو دویم پړاو ته یې لاره ومونده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.